تشکر بخیر باشین.
افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې یې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یو لاریون کې له برېټانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی وګړو وژل کېدل وغندل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 43 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګونه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3 چاودنو کې پرون 14 کسان ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیاندي. د ټولو خونړۍ حمله د تخار په درقت سیمه کې وه چې د یو ماین په 14 کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کیدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیل زاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیل زاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې وو. د بیان له مخې خلیل زاد د افغانستان ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیل زاد دواړو مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلي. ښاغلی خلیل زاد د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېرې اونۍ یې ترسره کړه د دوهم ځل لپاره خبرې کړي دي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریې د برېښنا وزیرانو یو قرارداد لاسلیک کړ. په دغه قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دغې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کورنۍ جګړې په ترڅ کې د هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته ډېر زیان رسېدلی او په رغولو کې د ایران رول ډېر مهم دی. د اسلامي دولت سغدري زډلې یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سغدریزو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4,500 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي دي. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 2 کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. په هغو اسنادو کې چې پرون خپاره شوي ویل شوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخواني مشر پاول منافورت ډیر مخکې د 2018 کال په دوبی کې دا خبره راپورته کړې وه چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسیې نه بلکې اوکراین حک کړی وو. په هغو پینځه مخیزو سندونو کې چې د امریکا د عدلی وزارت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط پرون خپاره کړي. د منافورت مرستیال ریګیټس د دغې څېړنې په ترڅ کې اف بی آی ته په مرکو کې دا خبره کړې وه. په دغو سندونو کې د مولر د رپورټ په ارتباط له خلکو سره د مرکو لنډیز ایمیلونه او نور اسناد خپاره شوي. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د ټیم دننه او بهر کړی خلکو ډیر مخکې د اوکراین پر رول تاکید کړی و. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات همداشان د مولر د نوې بشپړې شوې پلټنې او په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو د هغو هڅو ترمنځ د اړیکو څرګندونه کوي چې له کیف سره د ټرمپ د معاملې په اړه د هغه د استهزا کولو هڅه کوي. د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یوه لاریون کې له بریتانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. د سکاتلند حکومت اعلی وزیر او د سکاتلند ملت پال ګوند مشر نیکولا سټورجن د لاریون شاوخوا شلو زرو ګډونوالو ته وویل چې هدف یې ډیر نږدې دی چې ترلاسه شي. هغې پرون د دغه لاریون تر پیلېدو مخکې په یوه خپاره کړي بیان کې په بریتانیا کې عمومي انتخابات چې ټاکل شوي د ډسمبر په 12 وشي د سکاتلند لپاره ډیر مهم انتخابات وبلله او زیاته کړه چې سکاتلند خپلواکۍ ته تر بل هر وخت اوس ډیر نږدې شوی دی. سټورجن له رای ورکوونکو وغوښتل چې د سکاتلند دریځ د پیاوړي کېدو لپاره د ډسمبر په انتخاباتو کې د دې ګوند ته رایه ورکړي. د 2014 کال په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې سکاتلندیانو په سلو کې 55 د 45 په مقابل کې د خپلواکۍ پر ضد رایه ورکړې وې. خو د سکاتلند ملت پال سیاستوال استدلال کوي چې د بریکزیت په پلوي د بریتانیا د 2014 کال ټول پښتنه دا معنا لري چې سکاتلند به د خپلې غوښتنې خلاف له اروپایي ټولنې وځي. په ټوله بریتانیا کې په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې 52 د 48 په مقابل کې د بریکزیت په پلوي رایه ورکړې وې. خو په سکاتلند کې بیا په سلو کې 28 رایه ورکوونکو په دې ټولنه کې د پاتې کېدو په ملاتړ رایه ورکړې وې. د سکاتلند اعلی وزیر وویل چې له بریتانیا د خپلواکۍ لپاره به د ډسمبر د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې نوې ټول پوښتنه یا ریفرندم راوبولي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړي بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پرون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په بم چاودنو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په وړاندې د خبرګونونو په باب راپور راوخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په افغانستان کې د په حملو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وویل چې پرون یوازې په حملو کې تر 100 ډیر ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې ډیر بیګنا خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. نور جزئیات د فرشته جلازې پر راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پیګار رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوي نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګونا خلکو ژوند ته داسې څرګند بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخنيسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوزر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیښ پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت مخالفو ډلو حملې دي، اکثر ماشومان او ښځې وژل کیږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 2.5% زیات شوي ول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل شوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لستنه زخمیان شوي ول.
په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلي تر اوسه یې رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې وه. یو شمیر وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو د مدینه پلار امان الله د هغې په مخ کې په ډزو وواژه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو او عامو خلکو هم رحم نه کوي. صادق رښتینی نور حال اوروي.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي، خو تر پیښه وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنجشنبې په مازدیګر د درې کلنې مدینه مخته د هغې پلار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 12 کاله کار وکړ، خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم پال کنه دی بغا غوړ سنن تر نن پر پجړه دی چر څوک ماس ور جنجی شه دی بغا رزنوي بیریش شنه خبرې هم نه کی. تر هغه ورس یو خبره چې پاغه غړي زور ترا له ماته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ برګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره چې فراغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي، لاس گزارونه کوي. نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سجدا څوک د کارونه کوي. دا خو یو زمردنه دي چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وژلې دي.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي چې د کابل استودیو زما همکاران په ګډه مخته وړي، د کابل چاپي خبرونه ته انکتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
د سرخط ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نور ټاکنیز محل ویش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکی لیکي په کمیسون کې د نن ستونزې او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځن سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوې محل ویش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپله ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محل ویش بیا هم نقص کړي، په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن سي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وان نخلي خپل منځي اختلافات بې خواته نه کړي، دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وبیني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. ولاندې په سر مقاله کې راغلی په سختو امنیتی شرایطو کې خلک ولاړل او د خپل خوخه کاندي تیارای ورکړه. خو اوس کابل ته دراتلون کې امریکایي پلاوی هڅې دادی چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ به معاملې ته لار هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسی او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړی رایو باندې معامله وسی. نور ورسپانو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړي توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو